باز کسی بیلانس تجارت و اثرات منفی از او بالای مجموع اقتصاد مملکت. این چیزها را جنبندی کردیم و در وقت زمان رفع مسئولیت کردیم و کمیته اقتصادی شورای وزیران که وزیرت رو داشتیم با وان گفتیم بر شورای.
افغانستان که د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او رېډي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري است نوري هرکلی کوم. مخله دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لار چې پرون د درنې واورې د اورېدو له کبله بنده شوې و نن سهار بېرته پرانیستل شوه. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي اوس په دې لارې یوازې واړه موټر تګ راتګ کولی شي. د حق شناس په وینا په شمالي سالنګ کې 45 سانتي متره واوره اورېدلې او په جنوبي سالنګ کې بیا اندازه له 45 تر 109 سانتي مترو پورې رسیږي. هغه له موټر چلوونکو غوښتي دي چې په لارې د سفر په مهال ژمني وسایل ځان سره ولري او ترافیکي لارښوونو ته هم پام وکړي. په بدخشان کې طالبانو چارواکي وایي دی ولایت په شهر بزرگ ولسوالۍ کې د واورې د خوېدو له کبله درې تنه مړه شوي دي. ملي راډیو ټلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه د بدخشان د امنیت قمندانې په اساس ویلي چې د مړو شوو کسانو جسدونه د سیمې د اوسیدونکو په هڅه له واورو راایستل شوي دي. د پیښې د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ په بدخشان کې درنې واورې وورېدې او له کبله یې د دې ولایت د څو ولسوالیو ترمنځ لارې بندې شوي دي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیسټ مسابقې په دریمه ورځ نن افغانستان خپل دوهمه پاڼه یا اننګز په داسې حال کې پیل کړ چې سریلانکا په خپل لومړۍ پاڼه کې تر افغانستان 241 زیاتې منډې کړې وي. افغانستان په خپل لومړۍ پاڼه کې ټول ټال 198 منډې وکړې خو سریلانکا یې په ځواب کې په لومړۍ پاڼه کې 249 منډې وکړې. دا مهال د افغانستان ټیم بیټنګ کوي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي نن یکشنبه په متحده عربي اماراتو کې د تکواندو د نړیوالو سیالیو په 11 پړاو کې افغان لوبغاړو خپل سیالان مات کړل. په 5 وزن کې امید سهاک د ایران او قرغیزستان سیالان مات کړي او د منځلوبو یا کوارټر فاینل پړاو ته رسیدلی دي. هغه به په دې پړاو کې له ازبکستاني سیال راشدوف سره لوبه وکړي. دغه راز حکمت الله زین هم خپل لومړنۍ سیالۍ چې د قزاقستان هیواد و مات کړ او دویمه سیالي به په منځلوبه کې له یحیی الغوسانی سره ترسره کړي. علی اکبر امیری هم خپل لومړۍ سیالۍ له فرانسوي سیاله ګټلې ده. د ویلو ده د تکواندو دغه نړیوال سیالۍ به څلور ورځې دوام وکړي. په پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي پیښو په دوام کې نامعلومو وسلوالو د بلوچستان ایالت په کلات کې د جمعیت علما اسلام ګوند پر دفتر بمی برید کړی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې تیر ماښام د جمعیت علما اسلام ګوند پر انتخاباتي دفتر برید وشو خو په نتیجه کې چاته مرګ ژوبله نه ده پیښه شوې. د جلاد خبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د تحریک انصاف ګوند یو ځایي مشر په یوه برید کې وژل شوی دی. تر دې دوه ورځې پخوا هم په بلوچستان کې د پیپلز ګوند پر انتخاباتي دفتر بمی برید شوی و. په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته څلور ورځې پاتې دي، تر اوسه پورې پر انتخاباتي غونډو او کاندیدانو ګڼ شمېر بریدونه شوي دي. د بلوچستان ایالت په چمن کې د پرلت مشران وایي د دې لپاره چې د پاکستاني چارواکو د پاکستان چارواکو د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي په خپله سیمه کې د انتخاباتو مخه نیسي. په چمن کې زرګونو کسانو له تیرو 130 ورځو راهیسې په دې خاطر احتجاج ته دوام ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزیا او پاسپورټ شرط ایښی دی. د چمن د پرلت ویان صادق اتکزی نن د امریکا غږ راډیو ته وویل چې د خپلو اعتراضونو په دوام کې به د دولتي دفترونو مخ ته کانټینرونه کیږدي او د دولتي ادارو فعالیت به ودروي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ډیموکرات ګوند نهایي کاندید د ټاکلو لپاره د امریکا د ولسمشرۍ په مقدماتي انتخاباتو کې تیره شپه په جنوبي کارولینا ایالت کې لومړی لوی اکثریت ترلاسه کړ. په خپل ګوند کې جو بایدن دوه سیالان لري، یو دنفلی اپس چې د استازو جرګې غړی دی او بله ماریان ویلیامسن چې لیکوال او شنونکی ده. په خپل ګوندونو کې د اکثریت ترلاسه کولو وروسته به د ډیموکرات او جمهوریت پال ګوندونو دوه بریالي کاندیدان د سکال د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې یو بل سره سیالي کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورې چې د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر جګپوري چارواکي او د ولسي جرګې یو شمېر څېرې په افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو په هدف یو نوی سیاسي خوځښت اعلان کړی. د موضوع به د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره وڅېړو. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي د هغو نویو کارتونو د بیو د پرې کولو وس نه لري چې د ایراني چارواکو لخوا په دې هیواد کې د دوی د قانوني استوګنې لپاره د توزیع لړۍ پیل شوې ده.
300 میلیون پول میخواه از کسانی که اینجا باید جایگزین بشن میردیم از می.
په غزنی که ده تب لپوهنزو یو شمیر فارغان ده تب ده دولتی پوهنتون غوښتنه کوي.
ما وظیفو ده خواره افلایی و خود سیوی وقتا ورکو نو ده پختنه ده مونو ده اگزیت اگزام کنی.
دا به هم واوره چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې وروستیو واورو او بارانونو ته خلک خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمې ډېرې شي.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه تر څو له دې لارو وکولای شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې پروژه کولو کې مرسته وکړو.
دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو اوریدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام و مورز هم مهیروي. د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاسيونو او چارواکو د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا تر نوم لاندې یو سیاسي خوځښت اعلان کړی. په دې شورا کې د پخوانی جمهوری نظام د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ولسي جرګې یو شمېر غړي من جمله په افغانستان کې د فدرالي نظام د سرسخت ملاتړي لطیف پدرام په ګډون یو شمېر د دې جرګې پخوانی غړي او د غراز د پخوانی نظام یو شمېر چارواکي راټول شوي دي. دوی تیر شپه په یو آنلاین غونډه کې د افغانستان په اوسنی وضعیت دغه شورا له جوړېدو سره د افغانستان پر امنیت وضعیت او اوسنی وضعیت هم اندېښنه و خوده او ویل چې د بدلون لپاره به سیاسي مبارزه کوي. نور جزئیات به له خپل خبريالي و اورو. مهرباني.
وخت مو بخیر. څنګه چې تاسو ویلي د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا په نوم یو نوی سیاسي خوځښت د آنلاین ویډیو کانفرنس له لارې خپل حضور اعلان کړی. په دې شورا کې اتاتي جمهوري نظام کې د ولسمشر مرستیال سرور دانش، د پخواني ولسي جرګې غړي محیودین مهدي او عبداللطیف پدرام او یو شمېر نور پخواني چارواکي او سیاسیون غړیتوب لري. د دې چې په د فبروري په دریمه د یو آنلاین ویډیو کانفرنس له لارې د خپل شتون په اعلانولو سره ویل چې د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا جوړولو موخه د دې هیواد ننګونو ته رسیدنه ده. په دې جمهوري نظام کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش او د دې شورا د مؤسسانو د پلاوي غړي په دې آنلاین ویډیو کانفرنس کې ویل
هدف اساسي او بنیادی
د فدرالي شورا اساسي او بنسټیز موخه د ټاکنو لارې واک اصلي سرچینه یعنی خلکو ته رسول او په افغانستان کې د فدرالي جوړښت په بڼه ټولنیز عدالت تامینول دي چې همدې موخه ته رسیدو لپاره د مبارزې له ټولو مشروع لارو څخه به کار اخلو استفاده مې.
ښاغلی دانش ننګونو په اړه د زیات ورنکړل خو دغه سیاسي خوځښت په منشور کې راغلی د توفی د تړون له لاسلیک او د جمهوریت له ړنګېدو وروسته او تر بیا خاصه له سقوط سره مخ دي او د ځواپویونکي دولتي جوړښت نشتون د سیاسي واک انحصار او قومي او کلتوري تبعیضي کړنو زموږ خلک غمجن کړي او د افغانانو ګډ او سولهیز ژوند یې تریخ او د زغم نه اول کړی. هغه دا وایي چې طلب چارواکو وایندیانو په تېره کې رد کړي دي. ښاغلی دانش د خپلو خبرو په دوام کې تکړه چې کسان د پټوکو له طالبانو سره سیاسي او فکري توپیرونه لري، خو بیا هم دوی ته بلنه ورکوي چې فدرالیزم ومني. فدرالیزم یو سیاسي سیستم دی چې د ډیموکراتیک اصولو پر بنسټ ولاړ وي. په دا ډول نظام کې ملت پر یو شمېر سیمه ییزو حکومتونو ویشل کېږي، لکه ریاست یا ولایتي حکومتونه چې د مرکزي سیستم تابع وي، خو هر فدرالي واحد د ځانګړي ځواک، صلاحیتونه او پرېکړو تسلیم وي. په دې جمهوري نظام کې یو شمېر نورو چارواکو او سیاسي څېرو لکه عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، محمد محقق او نورو د خپلو پیغامونو له لارې د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا له جوړولو هرکلی کړی دی. موږ غوښتل د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا د شتون د اعلان او د کړو د څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو ویان یې د ټوله مجاهد تر دې دمه کوم غوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې د افغانستان د مخکني چارواکو لخوا د بېلابېلو سیاسي خوځښتونو د اعلان په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا ازمایل شوې تیری دي او توقع ورنه کېږي چې د افغانستان په خیر به پرېکړه وکړي. یا د شورا په خپل خوشي منشور کې چې ولس ماتې لري لیکلي چې د یو دولت د ملت جوړونې لپاره درې بنسټیزو تور قومي ژبني او مذهبي تنوع حقوقو مکلفیتونو او امتیازاتو کې برابري او ټول شموله اوسېدل باید په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال هم یو شمېر سیاسي څېرو د فدرالي سیستم نظام د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو خلکو یې مخالفت کړی و او دوی د افغانستان د ویش په معنا ګڼلې وه.
مننه کور ودان. د سیاسي چارو شنونکو اساق اتمر هم د ټلیفون لاره سره وصل شوې ده. اتمر صاحب، خبرونه ته خراغ لاست. په پایل کې که راپور مورد لوی بشپړ د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا په نوم یو شمیر پخوانیو سیاسونو دغه راز د پخواني ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش او د ولسی جرګې د یو شمیر غړو په ګډون سره راټول شوی او تر دغه شورا یعنی د فدرال غوښتونکو شورا تر نوم لاندې یو نوی سیاسي خوځښت هم اعلان کړی، یو منشور هم اعلان کړی دی چې ځینو مادی پکې دی او دوی څه غواړي. خو تر ټولو تاکید پر دې دی چې باید په افغانستان کې واک د انتخاباتو لارې یو نظام ته وسپارل شي، یا هغه حکومت چې راځي باید د انتخاباتو لارې. دا هغه موضوع و چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی هم ډیر پرې ټینګار کاوه، خو هڅې ونه شول. طالبان راغلل او ټول افغانستان یې ونیو. څه فکر کوئ دغه سې شوراګان د مخکې هم جوړې شوې دي نور په مختلفو نومونو، آیا دا کوم درد دوا کولی شي؟
مننه سره ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. زما عرض دا دی چې افغانستان کې نوی د حکومت زموږ مشکل نه و. یعنی په تېر څلوېښت کلونو کې مختلف حکومتونه وو، په دې کې د هر حکومت یا د هر دولت وظیفه دا وه چې مقتدر اوسېږي او خلکو ته هغه خدمات وړاندې کړي چې خلک ته غوښتونکي. صحیح دی چې دا به یو انتخابي حکومتي انتخابات په یو هېواد کې یو اصل دی، لیکن اقتدار ملي هم دا ډېر مهمه خبره ده. کله چې موږ د فدرالي نوم او د دې تر عنوان لاندې چې کوم جوړښتونه رامنځته کېږي، اول دی زمان د هېواد د پاتالوژي په اصطلاح دوی مطالعه کې وګوري چې افغانستان څه رقم یو هېواد دی. افغانستان یو کثیر الملیتي هېواد دی، په دې کې مختلف قومونه توکمونه اوسېږي، او په دغه وخت کې د فدرالي غږ پورته کول دا زمونږ د ملي وحدت برخلاف یو کار دی. مونږ ملي وحدت ته نه رسېږو تر اوسه پورې. زمونږ مشکل چې دی دا د هغه نظامونو د خوانه چې په خلکو باندې را تپل شوي دي او ملي بیس دوی نه دی درلودلی، هغه دي چې مونږ دغه حد ته رارسېدلي.
بلې، اتمر صاحب، تاسو چې دا خبره کوئ چې مونږ ملي د ملي وحدت تقریبا ضد دغه یو حرکت بولی، د افغانستان عام وګړي چې مخکې هم دا موضوع مطرح شوی د سخت عکس العملونه څرګند کړي، خپل دغه سیاسيون چې دلته راټولېږي ولې داسې یو طرح وړاندې کوي چې هغه په افغانستان کې د اکثریت خلکو ملاتړ نشي ترلاسه کولی؟
دوی سیاسي تجاران دي. ګوري، پرون همدغه دانش صاحب د اشرف غنی معاون او په پخوانی نظام کې هم د کرزي صاحب په وخت کې هم دی د وزیرانو په ساته څو وزارتونه دی د تصدي دی پورې تعلق درلوده. خو دوی د سیاست تجاران دي، دوی هغه اغسی خبری ورانده که چه خلق پا غبانده پا بل رنگ بانده را طول کی زبده باورم چه منگا باید داست تاری ولرو چه غبانده را طول شو چه ملی وعدات راولو اوس وقت که دغه منابع چې ولایتونه فدرالي شي او دغه منابع چې هر ولایت خپل واک خپل ټول احتیاجات پوره کړي دا تقریبا د افغانستان لپاره ناممکنه خبره ده. غیر د دې نه چې موږ یو بل سیستم ته وړي چې هلته جزایر د قدرت همدا تېر نظامونه کې هم تقریبا جزائر دی قدرت دیر اوج ته رسیدلی وو او فدرالیزم د هغې یو نمونه دی چې دغه صلاحیتونه او قدرتونه محلي چارواکو ته قوماندانانو ته ورځي او دی چې بیا هر څه وغواړي هغه کوي.
تاسو ښه خبره وکړه له افغانستان مخکې له دې چې د طالبانو مخکینۍ واکمنۍ ته د پایتخت کې کېښودل شي او د بند موافقې په اساس باندې نوې اداره په افغانستان کې جوړه شي، په یو ډول باندې افغانستان دغه د فدرالي نظام تجربه کړی و، قدرتونه ویشل شوي و، د قدرتونو پر راس کې د ژبې، مذهب، عطا د قوم او د دې په اساس باندې هغه ځواکمن کسان راټول شوي و. کراش دې خبرې ته چې د طالبانو له مخکنۍ واکمنۍ نسکورېدو وروسته نړیوالو چې کله افغانستان ته مخه کړله ټول هغه پخواني څیرې چې ډېر په بشري حقونو باندې تورن و پخواني جګړه ماران هغې سره راټول کړل او یو نظام یې جوړ کړ. آیا که اوس فکر کوئ چې د طالبانو له حکومت سره نړیوال ستونزه لري، هغه د دوی غوښتنو ته غاړه نږدي، فکر نه کوئ چې د دې تر شا به ځینې نور خوځښتونه هم وي چې دغه مهرې سره راټولې کړي په یو ډول باندې او بیا یو نوی طرح افغانستان لپاره دوی مطرح کړي؟
زه په دې باور نه یم، ځکه چې دغه کافي تجربه هم نړیوالو اخیسته، هم خپل افغانانو اخیسته. یعنی زمون غوښتنه دا ده، زما نظر دا ده چې هر یو حکومت چې هغه مقتدیری په قانون باندې ولاړي، یعنی د قانون وشي تطبیق کړي په خلکو باندې، په ځان باندې، هغه نظام د خلکو دپاره د منلو وړ دی. دغه کسان چې زه ورته سیاسي تجاران وایم، دوی هم تیر وخت کې د طالبانو نه مخکې دوره کې هم خپل امتحان خلکو ته ورکړی او دغه ناکامه تجربه غربیانو نړیوال تکرار کړ. شل کاله دوی ته یو فرصت و، لیکن دوی متاسفانه ونه شو کولی چې خپل په اصطلاح هغه حکومت اغس یو لور ته بوزي چې مسؤلیت پذیره یي او خلکو ته خدمات وړاندې کړي او قانون پلی کړي. دوی خپله ډیری د قانون ماتوونکي همدغه کسان وو. دغه تجربې زموږ په هیواد کې ناکامې تجربې دي. د دې تکرار زموږ هیواد دپاره یو لوی مصیبت او ناورین رامنځته کولی شي.
ډیره مننه د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمرو چې د افغانستان د یو نوي سیاسي خوځښت د جوړېدو په اړه خپل نظر سره شریکاو. په دې سیاسي خوځښت کې چې د افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو په هدف یو شمېر سیاسي څېرې راټولې شوې دي، پکې د پخواني ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم شامل ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیوال موضوع د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا پرون په یمن کې د ایران په لوه حوثیانو پر لزګونو هدفونو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل. حوثی یاغیان په دې وروستیو کې په دې تورن شوي دي چې په سره سمندرګي کې په کښتیو حمله زیاته کړې دي. نو تفصیل په دې رپورت کې.
امریکا او برېټانیا تیر شپه په یمن کې پر ایران په لوه حوثی وسلوالو بریدونه وکړل. په دې بریدونو کې چې د حوثیانو خلاف د امریکا او برېټانیا دریم ګډ عملیاتو د حوثیانو تر کنټرول لاندې لسګونه سیمې په نښه شوې. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا نوې حمله د حوثیانو پر هوازد رادارونو او د توغندیو پر وشتن ځایونو شوې دي. حوثیان د ایران له ملاتړ برخمندي او لویدیز هیوادونه تور پوری کوي چې ایران د ملګرو ملاتو د پریکړلیکونو خلاف حوثیانو توسطه او مهمات ورکوي. ایران دا بریدونه غندلې دي. د ایران د باندنو چار وزارت ویندوی ناصر کنعانی د حمله د یمن د کورنۍ بشپړتیا او د نړیوالو حقونو څرګنده سرغړونه وبلله. د حسینو ویندوی خبرداري ورکړی چې د امریکا او بریتانیا بریدونه به بی جواب پرینشتي. د حسینو ویندوی یحیی سری وویل د غزې د خلکو په ملاتړ کې به د دوی بریدونه دوام وکوي او د امریکا او بریتانیا بریدونه به د دې سبب نشي چې دوی په سور سمندرګي کې له بریدونو راوګرځوي. د امریکا د دفاع وزارت له اعلان سره سم د تیر شپې په عملیاتو کې په یمن کې په ډیر لسایونو کې د حوثیانو پر ټول ټال شپږ ویش هدفونو هوایی بریدونه شوې دي. د امریکا حکومت کابو دوه کاله پخوا د حوثیانو په منځ کې اصلي تشکیل انصار الله د تروریستي ډلو له فهرسته وویسته، خو په سره سمندرګي او عدن خلیج کې پر تیریدونکو سوداګري بیړیو د وروستیو میاشتو له بریدونو وروسته امریکا یو وار بیا دا ډله تیروریستي وبلله. امریکا وای د بریدونه د استرالیا، بحرین، کاناډا، ډنمارک، هالند او نیوزیلند په ملاتړ د جنگي بیړیو او الوتکو په وسیله شوې دي. د بریتانیا دفاع وزیر ګران شاپس پر حوثیانو د خپل هیواد او امریکا د حملو تازه پړاو ته په اشاره وویل چې د دې بریدونو معنا په سیمه کې د کړکیچ زیاتېدا نه ده. شاغل شاپس ټینګار وکاوه د امریکا او بریتانیا ګډ عملیات د ګڼو هیوادونو په ملاتړ او د نړیوالو قوانینو مطابق د ځان د دفاع لپاره شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په ایران کې مشت افغان کډوال وای د هغونو کارټونو د بایو د پریکول وست نه لري چې د ایراني چارواکو لخوا په دې هیواد کې د دوی د قانوني استوګنې لپاره د توزیع لړۍ لوي مدیر رئیس امپل شوی ده. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان لویدیز ګاونډي هیواد ایران کې یو شمیر افغان کډوال وای هغه لګښت چې دغه هیواد له کډوالو څخه د زیره کارټونو په بدل کې غوړي ورته او دوی نشي پوره کولای. دا کارت په ایران کې مشتو کډوالو لپاره د پخوانی هویت کارتونو پر ځای دی او په دې هیواد کې د دوی د قانوني اوسېدو زمينه برابروي. د دغو افغان کډوالو په ټکو د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه د زیره کارت د ترلاسه کولو په بدل کې 100 میلیونه تومان غوښتي چې شاوخوا 1.5 لک افغانۍ کېږي او هر کډواله کورنۍ باید د 300 کلو څخه پورته هر نارینه غړي په بدل کې 100 میلیون تومانه اضافه ورکړي. له دوی څخه دوه تنو چې نه غوښتل نمونه پر راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل
برج مثلا
د میاشتې 9 میلیونه تومانه 10 میلیونه تومانه کار کوو، 15 میلیونه زموږ د کور مصارف کېږي، 15 میلیونه چې پاتې شي د کور کرایه او ځینې نور مصارف کېږي. په ایران کې ډېر قیمتي ده، موږ د کورنۍ 4 غړي 300 میلیونه تومانه له کوم ځای
اخلو؟
مغل تم راجا وکړه هلته یې څوک څخه د سر شمیرنې و پاڼه او شمیرې الموګ واخیسته وی وی موږ بیا در سره اړیکه نیسو تر اوسه یې اړیکه نه دنیول څوک ته خنه داد چې دلته د اوسی دولو پر سل سل میلیونه تومان غواړي کنه نو موږ شړی
سیره کې هوشمن کار د اوسیدنې او قانوني سند دی چې ایران د افغانانو په ګډون په شرایطو برابر بهرنیو وګړو ته ویشي. د ایران دولت خبرې وپاڼې د راپور پر بنسټ د دغو کارتونو د ویش بهیر د لړم میاشتې له 6 نیټې څخه پیل شوی دی. د دغې خبرې وپاڼې د راپور له مخې مخکې له دې د ایران د کډوالۍ د ملي سازمان د عمومي اړیکو مشر محمد جلالی فرد له قوله لیکلي وو چې د دغو کارتونو په لرلو سره کډوال کولی شي د وخت په تیریدو سره 13 بیلابیل خدمتونه ترلاسه کړي. د ایران دولت خبرې وپاڼې د راپور له مخې د زیره کارتونو لرونکي کولی شي چې سیم کارتونه واخلي او بانکي حسابونه هم ولري. هغه دوه ستونزې چې په ایران کې افغان کډوال تل ترې شکایت کوي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي که څه هم اوس د زیره کارتونو ترلاسه کول اختیاري دي، خو دوی دا کوي چې د ایراني پولیسو لخوا د ناقانونه کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي او له قانوني اسنادو او زیره کارتونو پرته د دوی د ایستلو احتمال زیات دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی او د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د تازه شمیرو له مخې یوازې په تېرې یوې میاشتې کې نږدې 3000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه ویستل شوي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې وروستیو واورو او بارانونو ته خلک ډیر خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمې ډیرې شي. په خپلو خلکو هم د واورو د زیرمه کولو ځینې لارو چارو ته مخه کړې ده.
له اوږدې وچکالۍ وروسته له تیرې یوې اونۍ راهیسې د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو او واورو ورېدل پیل شول چې ورسره خلکو ته د وچکالۍ د له منځه تللو هیلې راوټوکېدلې. د طالبانو د حکومت په خوتا د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د مسؤلینو د معلوماتو لمخې چې تیر ورځې خبره کړل ویل شوی اوس مهال د هیواد په ډیر شو ولایتونو کې واور او باران وریږي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې لپاره چې زمکه کې د اوبو خکته شوی کچه بیرته راپورته شي دوی له بیلابیلو لارو واور ذخیره کوي. د وردګو ولایت اوسیدونکي شفیع الله وایي دوی له خپلو بامونو تازه ورېدلې واوره راټوله کړه او کور کې جوړې شوې څاکې ذخیره کړه.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه تر څو له دې لارو وکولای شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې پر راجکولو کې مرسته وکړو.
د کابل اوسیدونکي حاجي ملک بیا وایي دوی که څه هم د واورې ذخیره کولو لپاره کومه څه نه ده جوړه کړې خو د لارو او واټونو پر ځای واوره خپلو کروندو او نیالګیو ته ورټولوي څو یې پرې اوبه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو موږ خپل د شي کوم چې واوري اکثره یا په بام جمع شي یا په ویلي کې نو هغه دی ویلي واوره موږ خپل په ویلي کې شي پټای کړل یا ونه لرو بټی کنه مغوته چو.
خو د کابل اوسیدونکې 50 کلن ذبیح الله بیا وای د اوس په پرتله په خوازه کې د واوري د جذب کچه لوړه وچی کوڅې خامی وي او واوره بخپل ذخیره کېدله.
په خو خو کابل کې داسې و چې کورونا لګو نفوس لګو اکثرا اوقات دغه کوڅه خامه وي او هر کور بزانت د برفنداز په نامه د سیو چقورې ځای به درلوده او دغه ووري به الټرا ټولېدلې هلته به ویل کېدلې او زمکه بزانت جذبولې.
هم حالات د اوبو او چاپیرل ساتنې د برخي متخصصین وایي که څه هم د واورو ذخیره کول د زمکه لاندې د اوبو کچې لوړېدو کې اغیزمن تماميږي خو د دوی پټوکو سګنی اورښتونه بعد د اوبو د کمښت ستونزه هوار نه کړی شي. د اوبو د برخي متخصص انجنیر احمد جاوید نور د واورې ذخیره کېدو او د اوبو د کچې لوړېدو لپاره نور حل لارې داسي خو دي.
واوره یو اصلي هغه فاکتور دی د اوبو موږ ونه وکړو خلکو ته په هوای ورکو سازگار منابع ورته برابر کو اوبو ذخیروي او محافظتي بندونه جوړ شي هغه بندونه سیوس جوړ دی خاغه مدیریت شي او بیرته ترمیم شي.
خاغل نور اندیښنه خي چې اوسنۍ کم اورښتونو ته په اټکل به راتلونکو 403 ملمریز کال کې افغانستان د اوبو له سخت کمښت سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې بختر اجانس 13 ورځ د یو خبر په خبرولو سره ویلي د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د اوبو د سطحې لوړېدو لپاره باید واوري ذخیره کړي. افغانستان کې د اوبو د کمښت اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې نړیوالو سازمانونو په زلونو افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلې. د روان لمریز کال د مرغومي په 18مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د یو راپور په خپرولو سره وویل افغانستان په 13 کلونو کې تر ټولو سختې وچکالۍ سره مخ دی.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم محترم مدیر انتر رحمت وړاندې کوم د چمن لار بند د مریضان لارې بند کړي د پرمخ بند د کانسر مریضان دي د نه پریږدي هغه نور مریضان خو بيخي بند دي دغه د کانسر د تاریخ مریضان دي دغه به چې پرښواله دغه لار پرمخ بند د نن شپږمه ده د مریضان لار بند ده د مریضان لار به چې پریږدي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د کندهار د سپین ولک ولسوالۍ صدر سره په لیکم
مرد حکومت زغواړو چې مرد سپم بولک ځوانان ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. مرد بولک ځوانان درنی میاشت کېږي د بارډر د بندښت وجه چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپم بولک لار بنده ده. 15,000 ځوانان بیکار دي، خواري نسته، هیڅ کار نسته. نو مرد خپل مشرانو سره غواړو چې مرد بولک ځوانان ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. مونږ ډېر ښه ښه تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو. نو دا مې هیله ده.
السلام علیکم آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو یو خبرونه ورور دغه طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملسته ولې کار نه ورکی؟ مونږ خو نه په تیر نظام کې کار کړی ده، نم د تا په تیر 15 کلن کې کړی ده، نم په 10 کلن کې کړی ده. یو نظام کې مونږ کار نه کړی، په شخصي انجټونو کې چوکیداری وراغله، هغو نه مو شړل. اوس کراره ته 3 کاله کېږي وروره په کور ناستې، ولې ملسته ولې کار نه ورکی دوی؟
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو وم ورځ ځانګړی پروګرام مهیروي د غراز په غزنی کې د طب د پوهنځیو د یو شمېر فارغانو د ستونزو په باب راپور هم واوري. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت ټولګټو وزارت وایي سرلنګ لوی لار چې په روند درنې واورې د اورېدو له امله بند شوی و نن سهار بیرته پرانستل شوه. د وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي اوس په دې لارې یوازې واړه موټر تګ راتګ کولی شي. هغه هم درز ویلي په شمالي سالنګ کې 450 سانتي متره واوره اورېدلې او په جنوبي سالنګ کې بیا اندازه له 40 تر 109 سانتي متره پورې رسیږي. په بدخشان کې طالبانو چارواکي د دی ولایت په شهر بزرگ ولسوالۍ کې د واورې د خوېدو له امله د 3 تنو د مړ کېدو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول د لاندې ملي تلویزیون په خپله ایکس پاڼه د بدخشان د امنیت قمندانې پر اساس ویلي چې د مړو شوو کسانو جسدونه د سیمې د اوسېدونکو په هڅه له واورو راایستل شوي. د پیښې د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیسټ مسابقې په دریم ورځ نن افغانستان خپل دوهمه پاڼۍ یا اننګز په داسې حال کې پیل کړ چې سریلانکا په خپل لومړۍ پاڼۍ کې تر افغانستان 241 زیاتې منډې کړې وې. دا مهال د افغانستان ټیم بیټنګ کوي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي په متحده عربي اماراتو کې نن د تکواندو د نړیوالو سیالیو په یو لسم پړاو کې افغان لوبغاړو خپل سیالان مات کړل. په 5 وزن کې امید صحاک د ایران او قرغیزستان سیالان مات کړی دي. د غراز حکمت الله زین هم په خپل لومړی سیالي کې د قزاقستان هیواد سیال مات کړ. علي اکبر امیری هم په خپل لومړی سیالي کې فرانسوي سیال لوبه ګټلې ده. رامین امینی هم بل افغان تکواندو کار دی چې په دغو سیالیو کې خپل لومړی لوبه له قزاقستاني سیاله ګټلې ده. په پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي پیښو په دوام کې نامعلومو وسلوالو د بلوچستان ایالت په کلات کې د جمعیت علما اسلام ګوند پر دفتر بمی برید کړی دی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې تیر ماښام د دې ګوند پر انتخاباتي دفتر برید شوی، خو په نتیجه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته 4 ورځې پاتې دي. تر اوسه پورې پر انتخاباتي غونډو او کاندیدانو ګڼ شمېر بریدونه شوي دي. د بلوچستان ایالت په چمن کې د پارلمان مشران ویلي دي لپاره چې د پاکستان چارواکي د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي په خپله سیمه کې د انتخاباتو مخه نیسي. په چمن کې زرګونو کسانو له تیرو 108 ورځو راهیسې په دې خاطر احتجاج ته دوام ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزا او پاسپورت شرط ایښی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن د ډیموکرات ګوند نهایي کاندید د ټاکلو لپاره د امریکا د ولسمشرۍ په مقدماتي انتخاباتو کې تیره شپه په جنوبي کارولینا ایالت کې لوی اکثریت ترلاسه کړ. په خپل ګوند کې جو بایدن 2 سیالان لري، یو دین فلیپس چې د استاذ جرګې غړی دی، او بل ماریان ویلیامسن چې لیکواله او شنن کده. لن خبرونه مو له ازادي رادیو واوري د مخې د دې ازادي رادیو و مو ورځ اونیس پروگرام ته وار ورسېګ د هم په غزنی او راپور په غزنی کې د تپ له پوهنځو یو شمېر فارغان د تپ د دولتي پوهنتون غوښتنه کوي دوی وای چې د آزموینه ور نه کړی څوک ورته کار نه ورکوي دوی د طالبان تر واک لاندې د عامه روغتیا وزارت او د آزموینو له ملي ادارې څخه د دولتي پوهن امتحان یا د اگزیت آزموینه غوښتنه کوي نور په دې رپورت کې
په غزنی کې ډیری ډاکټران غوښتنه کوي چې د عامه روغتیا وزارت او د روغتیا ملي ادارې له دې څخه د اگزیت اگزام واخلي چې د کار مخې خلاص شي دوی وايي دلته ډیری ډاکټرانو یاد امتحان نه دی ورکړی چې لامل یې په دولتي او خصوصي سکتور کې کار نه ورته پیدا کیږي ډاکټر عبدالخالق مزمل کلونه وړاندې د یو خصوصي پوهنتون له تیپ پوهنځي څخه فارغ شوی دی دوی وايي په داسې حال کې چې ما اگزیت اگزام نه دی ورکړی نو لامل یې بیا د اندې ګرځم د د په باور چې د ډاکټرانو د بیکاری یا ویلت هم همدا د اگزیت اگزام نه اخیستل دي
یا کوم انجوګان ته ورغلې موسسات ته یا دولتي ځایونو ته ورسو د تبابت اړوند سیمه وظیفو لپاره افلایي وکړو سیوی ورته ورکو نو د پښتنه د مونږ د اگزیت اگزام کوي هغه چا چې اگزیت اگزام پاس کړی ده هغه خو په شارت لیست کېږي نو امتحان ورته ورکوي په وظیفو باندې او هغه ډاکټر صاحب چې د تروسه پورې بي وظیفو ګرځي یوازې علت یې همدغه د اگزیت اگزام موضوع ده
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری ډاکټران د اگزیکټ اگزام د اخیستلو غوښتنه کوي او وایي د طالبانو حکومت دا ډول پروسې ګړندۍ کړي چې هم د بیکاری کچه راټیټه او هم د روغتیا برخه غوښتلې سي خو ډیری هغه ډاکټران چې یاد اگزام یې ورکړی دی وایي دغه امتحان ډیر اړین دی او باید له ډاکټرانو واخیستل سي ډاکټر عبدالجمیل بشری وایي دا یو مهمه پروسه ده او هغه کسان چې د روغتیا په برخه کې کار کوي که تحصیلي پروسه یې بشپړه کړې هم وي خو د عملي خدمتونو په برخه کې د دندې ترلاسه کولو او یا کار د پیلولو لپاره اگزیت اگزام لومړنی شرط دی چې د دې پروسې له بشپړېدو وروسته دوی ته د کار جواز ورکول کیږي
ارزښت په دې کې د تحصیلي دورې لپاره هغه څوک چې په دې برخه کې کار کوي او راتلونکي کې د صحي خدماتو وړاندې کولو برخه کې مسؤلیت اخلي هغه دې ته واداره کوي چې د آزموینې د ارتباط باندې باید دوی بشپړ چمتووالی ولري یعنی خپل وخت ضایع نه کړي او هغه درسي برنامه ښه تعقیب کړي او بشپړی کړي
په افغانستان کې په 1398 هجری شمسی کال کې په لومړي ځل د امتحاناتو ملي ادارې لوري یاد آزموینه واخیستل سو اگزیت اگزام یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې له ډاکټرانو اخیستل کیږي ډاکټر سید احمد تناوایی په نور نړۍ کې نه یوازې په روغتیا بلکې هلته په ډیری نورو څانګو کې هم د مسلکونو د معیاري کېدو په خاطر اگزیت اگزام اخیستل کیږي حتی د ښوونځي شاګردان هم اگزیت آزموینه ورکوي د دوی په باور چې دا ډیره اړینه پروسه ده
اگزیت اگزام په نړۍ کې په اکثریت هیوادونو کې په مختلفو رشتو کې که طبي رشتې دي او که انجینري دي که نور حتی په ځینو هیوادو کې په مکتبونو چې فارغېږم اگزیت اگزام یا دولتي یو آزموینه اخیستل کیږي تر څو دغه مسلکونه ټوله معیاري سي
اگزیت اگزام له طبي پوهنځیو څخه د ډاکټرانو د زده کړو له فراغت او بیا د ستاژ یا د یوې کلنې عملي دورې له بشپړېدو وروسته له فارغ ډاکټرانو څخه یو ځانګړې آزموینه ده چې د امتحاناتو ملي ادارې د خپل مهال ویش له مخې په کال کې یو ځل اخلي له دې آزموینې وروسته ډاکټران ټول تحصیلي اسناد ترلاسه کوي نو بیا کولای سي چې دوی په دولتي او یا خصوصي سکتور کې کار وکړي اگزیت اگزام د فعالیت د جواز لپاره لومړنیو شرایطو څخه ده چې دغه باید پاس کړي په دې آزموینه کې له بیلابیلو مزامینو څخه یو سل شپېته پوښتنې وي چې هره پوښتنه 2.25 نمرې لري ټولې 308 نمرې کېږي چې 214 د بریالیتوب نمرې دي و مو غوښتل چې د ډاکټرانو د دې غوښتنې په تړاو د عامه روغتیا وزارت نظر واخلو خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنه ځواب نکړه
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنواره مو دازل وم ورځ کې د افغانستان سیمه نړۍ له تودو موضوعاتو سره هرکلی کوم دا ونې په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال مصنوعي لاس د جوړېدو د جاپان په یو ودانۍ کې د عجیب غریب تیر شوی سړک کیسه د پنچیر د زمرود د دیار لس پړاوه لیلامی د عمران خان او دغه د میرمنې د زندان مودي وګدې دو ترڅنګ لډیرو نویو تودو موضوعاتو خبرو. خو تر هر څه لومړی د تیری اونۍ مهم ټکی د دوهې پرمیز د افغانستان اړوند یو بل راټولیدنه ملګری ملتونه فبرورۍ کې دی غونډې ته طالبان او د نړۍ بیلابیل استازي وربولي. د طالبان مخالفان وایي موږ سره مشوره نه ده شوې.
دا یو مشورتي غونډه ده، البته دا یو فرصت ده چې د افغانستان لپاره یو منځګړی تګلارې رامنځته شي.
افغانستان کې د ترهګرو پر ځالو د امنیت شورا اندېښنی. د امنیت شورا وایي افغانستان کې د القاعده اته مرکزونه او لس مشران فعال دي. امریکا وایي راپور نه خبر یو خو موږ ته ګواښ نشي جوړولی. طالبان وایي القاعده افغانستان کې نشته.
د طالبانو کشمیر جنگیالی د ٹی ٹی پی لیکو ته تللی دي او دغه راز نورو جنگیالیو ته ورغلی دي. نو د دغو جنگیالیو کنټرول د طالبانو لپاره یا هغه رابطه چې په تیره شل کلنه جګړه کې د جهاد په نامه سره رامنځته شوی د هغې قطع کول د طالبانو د نظام دپاره د حکومت دپاره ډېره ستونزمنه ده.
خلکو ته د رژیم خلاف خبرو له امله د طالب مشرانو ګواښونه. د عدلی وزیر دینی علما او د رئیس الوزرا مرستیال محصلین د دوی د حکومت خلاف څرګندونو له امله ګواښلي. او د مالیزیا شاهی تخت ته د یو میلیاردر رسیدل. د سلطان ابراهیم سکندر کورنۍ یوازې مالیزیا کې د نږدې 6 میلیارد ډالرو موټرې پاوز او الوتکې لري. بیا هم ستړي مشي. ملګری ملتونه وایي د فبرورۍ په 13 به د قطر د دوهې په کوربتوب د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د ځانګړو استازو غونډه راوبلي. د دې غونډې بشپړ جزئیات لاندې دی په ډاګه شوی چې ټول افغاني لوري په کشته کنه، خو په بشري حقوقو د څار سازمان په یاد کانفرنس کې د خزو د استازو د ګډون غوښتنه کړي او ټینګار کړی دی چې که طالبان پکې ګډون کوي او خزو ورته ونه بلل شي نو دا غونډه به مشروعیت ونه لري. بل خو د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وایي د دې ورځنۍ غونډې ته بعد د افغانو خزو او مدني ټولنو د استازو په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي راټول شي. که څه هم د طالبانو د رئیس الوزرا معاونیت وایي چې دوی هم د دوهې راتلونکي غونډې ته بلل شوي، خو د طالبانو له سیاسي مخالفانو جوړه د ملي مقاومت په نوم شورا وایي د یادې غونډې په اړه له دوی سره مشوره نه ده شوې.
دا یو مشورتي غونډه ده، البته دا یو فرصت ده چې د افغانستان لپاره یو منځګړی تګلارې رامنځته شي. البته دا مهمه ده چې د نړیوال مشروعیت نه ولسی مشروعیت زیات مهم ده. تر څو چې ولسی مشروعیت رامنځته نشي نړیوال مشروعیت که موجود هم وي څه معنا نه لري او افغانستان نشي کولای چې په افغانستان کې ثبات رامنځته شي، امن هلته وي او هلته فزیکي، رواني او اقتصادي امنیت یا بشري امنیت په افغانستان کې تامین شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو نوی راپور کې ویلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې ساتلې او په وینا یې د القاعده لوړ پوړي چارواکي لا هم په افغانستان کې دي. راپور وایي دا مهال نږدې لس القاعده مشران افغانستان کې دي او په غزنی، لغمان، پروان، اروزګان او نور ولایتونو کې یاته تعلیمي مرکزونه جوړ کړي. همدارازي په پنشیر کې د وسلو یو ډیپو هم لرلې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دغه راپور کې ویلي چې د طالبانو د فشار لامل د داعش د خراسان څنګه په بریدونو کې لکموالي سره سره دا اشلا هم د افغانستان او سیمې لپاره یو غواخ دی.
دغه روابطونه ځان رايستل د طالبانو د لپاره ستونزمن دي. د طالبانو مشرتابه یا د لوړې کچې طبقې چې ده او سیاسي طبقې هغه خای له القاعده او نورو بهرنیو جنگیالیو سره د پراخو اړیکو یا د نږدې روابطو پلوي و نه وسی، ولې مذهبي طبقې او چې په ری کې د دوی جګړیز قوت هم شاملېږي د هغه بد القاعده یا د نورو بهرنیو جنگیالیو سره د رابطو پریکون ته چمتو نشي. مونږ تاسو په دې ورستیو کې وینو چې د طالبانو ګنشمیر جنگیالی د ٹی ٹی پی لیکو ته تللی دي.
د راپور لمخې پر القاعده او داعش سربیره د ترکستان اسلامي غورزنګ د ازبکستان اسلامي غورزنګ د اسلامي جهاد اتحاد او انصار الله ډلې هم افغانستان کې فعال دي او طالبان له شمیر دغه ډلو سره مالی مرستې کوي. طالبانو بیا دا راپور رد کړی او وایي چې په افغانستان کې القاعده شبکه نشته. بلخو د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي القاعده په افغانستان او سیمه کې کمزوري ده او د لوی بریدونو توان نه لري. تیره اونۍ د افغانستان او افغانانو اړوند د پاکستان د لوی درستیز عاصم منیر لسپکاوی ډکې څرګندونې په افغانستان کې لپاره ولسی او سیاسي خو د طالبانو له سوړ غبرګون سره مخ وي. نوموړي ویلي د یو پاکستانی ژوند ورته له ټول افغانستان مهم دی او دا هیواد ورته بربادولی شي، خو طالبانو له څو ورځنۍ چوپتیا وروسته یوازې د دفاع وزارت په ایکس پاڼه د خپل لوی درستیز له قوله دا څرګندونې سپکاوی او د پاکستانی چارواکو بې وسي یاده کړي. طالبان چې د خپل مشرانو د بیانونو اکثره محل ویډیوګانې خبري، دا ویډیو نه د خبره کړې چې قریف سیودین کله او چیرته د پاکستان د لوی درستیز څرګندونې غندلې دي. خو له دې موضوع اخوا د طالبانو یو وزیر بیا یادونه کړې ده چې افغانستان له پاکستان سره کوم رسمي سرحد نه لري.
موږ د دې سره فرضي ډیورن کرښه پرتي کرښه لرو، موږ له دې سره کوم رسمي سرحد نه لرو او موږ له دې سره خپل سپری نقطه نه لرو. دا زموږ د دې په بین کې یو فرضي کرښه ده.
بلخوا د افغان سیاستوالو لمنځه یوازې رحمت الله نبیل، ضیا الله کمرخیل، امر الله صالح، معصوم سنگزی او حنیف اتمر د اسیم منیر سرګندونې غندلې دي. نبیل او امر الله صالح یادونه کړې ده چې د پاکستان د نظامیانو در نظر نوی نه دی، خو خده چې په دې ډول سرګندونو د پاکستان پالیسۍ باندې پوهیدن اسانه کړه.
د پنجاب د حکومت لوی درستیز اسیم منیر خبرو سرګنده کړه چې افغانستان د دوی دښمن ده او دوی افغانستان ته مطلق په زړه کې کینه لري او د افغانستان 50 کلن تاریخ کې نظامونه نړولي دي او افغانانو ته مختلف انګیزې ورکړي دي. د امریکا او د هغوی د متحدینو پیسې اخیستې دي او په مختلفو نومونو یې په افغان خاوره کې استعمال کړي دي تر څو په افغانستان کې یو قوي پیاوړی مرکزي دولت جوړ نه شي. د دوی لپاره د داود خان، ډاکټر نجیب، رباني او ګلبدین او ورسره د ملا برادر او ملا حیبت الله هیڅ توپیر نشته. په افغان خاوره کې کله هم چې قوي او مقتدر دولت د جوړښت مټې ښودل کېږي، دوی ورته مختلفې بهانې لټوي او انګیزې خپروي تر څو نظامونه په افغانستان کې چپه کړي.
کڅه هم طالبان ټینګار لري چې د دوی په راتلو سره افغانستان کې فساد ختم شوی، خو د رونټیا نړیوال سازمان کله نه راپور خیچي دا هیوا تیر کال فساد سره مبارزه کې خنه وو او د تیر کال په پرتله 12 پوړې نور هم شاته د فاسد یوادونو ډلې ته غورځیدل. د راپور لمخې افغانستان د یو سلاتیا یوادونو په ډله کې د شفافیت لپاره لسلونه د شل نمبر په اخستو یو سل دوه شپیتم ځای خپل کړي. په داسې حال کې چې افغانستان 2022 کال کې د همدې لیست په یو سل 15 نمبر د پاکو یوادونو قطار ته راختل. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا دا راپور ستایل او زیاته کړی ده د افغانستان اوسنۍ 125 مقام ښه موقعیت دی. څکل سومالیا، وینزویلا، سوریا، یمن او جنوبي سودان د نړۍ تر ټولو زیات فاسدي وادونه حساب شوي، مګر د افغانستان ګاونډي پاکستان بیا له 126 مقام نه 133 ته ختلې او ایران بیا 2 درجه شاته له 126 نه 149 مقام ته ورزیدل. طالبانو په تیر اونۍ کې په لومړي ځل کابل کې د سیمې د هیوادونو د اساسو د ناسې قربتوب کړو. د چین ولسمشر بیا د نړۍ په کچه لومړنی ولسمشر شو چې د دوی د لوی سفیر باورلي کې واخیسته. طالبان وای کابل کې کانفرنس ته د هند په شمول د یو لس سیمایزو هیوادونو استازي ورغلي چې دوی ورسره د خپل دوه کلنې واکمنۍ لاسته راوړنې شریکې کړي او په ګډه همکارۍ خبرې سره کړي دي. بلخوا د دوی خارجه وزارت د چین ولسمشر شي جین پینګ ته په لومړي بار د جلالت ماب کلمه کارولي او مننه ترې کړې چې د بلال کریمی باورلي کې د طالبانو د سفیر په توګه منلی دی. که څه هم طالب پلویانو د تیرې اونۍ دا ډیپلوماټیکې لاسته راوړنې د خپلې ډلې د حکومت لپاره ستایلي، خو د چارو د شننکو په وینا تیره اونۍ کابل کې د سیمې د استازو غونډه د طالبانو ابتکار نه بلکې د ایران د ځانګړي استازي حسن قاسمي قومي په هڅو جوړه شوې وه. بلخوا د چین د ولسمشر لخوا د طالبانو د سفیر رسمن منلو، که څه هم طالبان خوشاله کړي مګر د امریکا او چین ترمنځ په اړیکو یې سیوری اچولی. د چین د ولسمشر لخوا د طالبانو د سفیر د باورلیک اخیستلو نه وروسته د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر وایي امریکا غواړي چین له طالبانو سره د اړیکو او د دوی د سفیر منلو په اړه وضاحت ورکړي. نوموړي ویلي د طالبانو او چین اړیکې به د دغې ډلې په اړه د امریکا په دریځ کې تغییر رانه ولي، خو بلخوا د چین خارجه وزارت ویان وانګ وینبین د امریکا خارجه وزارت ته په ځواب ویلي د طالبانو د سفیر باورلیک منل یو عادي ډیپلوماټیک اقدام دی او د باورلیک ل 2 سلوي هیوادونو له استاد سره یو ځای منل شوی. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، نړۍ باید له طالبانو سره تعامل زیات کړي څو طالبان وهڅوي چې د نړیوالو اندېښنو په اړه مثبت پرمختګ ته لاره خلاصه کړي. خو بل غاړه د مقاومت په نوم د طالبانو د مخالفو سیاستوالو شورا یو اعلامیه کې ویلي د چین لخوا د طالبانو د سفیر منل د افغانستان د خلکو د ارادې خلاف کار دی. که څه هم طالبان له اوږده مهال راهیسې په خپلو پالیسیو کې د نرمښت خبره یادوي، خو تېره اونۍ د دې ډلې د حکومت دوه چارواکو خبرداری ورکړی چې هیڅوک باید د دوی د حکومت خلاف څرګندونې ونه کړي، ځکه د دوی په وینا پر حکومت نیوکه شرعي جواز نه لري. د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شریف په کابل کې یوې غونډې ته ویلي علما اجازه نه لري چې په ممبرونو د دوی د حکومت ضد څرګندونې وکړي، بلکې د طالب وزیرانو له بد دعا او د ځان وساتي.
دا علما او زه تاسو ته وایم، ممبر باندې ودرګه په دې نظام باندې انتقاد کوي، دا نظام شرعي ده که نه ده؟ یو خطا کوي مانه به شخصا وي، یو خطا کوي د بل وزیر به شخصي کار وي، یو خطا کوي د بل رئیس به شخصي کار وي. ایا دا عیب ده په دې نظام باندې چې ته په دې نظام څخه خبره کوي؟
بل خو د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر په خوست کې ویغونډې ته ویلي هیڅ چاته به د دوی پر ضد د محصلینو د پارولو اجازه ورنه کړل شي، بلکې په وینا یې له پوهنتونه داسې فارغان انجینران غواړي چې بیا وروسته د جنګ په لیکو کې هم د دوی په کار راشي.
هیڅ چاته به اجازه نه ورکوو چې د اسلامي نظام په خلاف باندې اتنا حرکت وکړي. نه به په پوهنتون کې چاته اجازه وي چې د یو محصل ذهن د اسلامي نظام د اسلامي امارت په خلاف غلط تربیه کې داسې څوک نشته په پوهنتون کې. خدا نه خواسته که پیدا کی اجازه نشته وده.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بې حجابۍ په تور د نجونو د نیولو په غبرګون د خلکو ترمنځ پر طالبانو نیوکې زیاتې شوې وي او آن د ملایانو تر ممبرونو یې درز کړو. د چارو شنونکي وایي که طالبانو پر رسنیو سانسور نه وای لګولی، خپله د دوی د چارواکو لخوا د دوی د غونډو له بیانونو د دوی د توندلارو پالیسیو په اړه اټکل اسانه کېدای شو. او بلخوا بیا د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د ارقامو له مخې د دې ډلې حکومت تر اوسه په 14 پړاو بولیو کې د پنجشیر 40,000 قیرات زمرد خرڅ کړي. د دوی د پنجشیر د قانون او پټرولیم اداره وایي تر ټولو تازه مورید کې 2,818 قیرات زمرد په یو آزاد بولی کې په 299,000 ډالر پلورلی دي. په داسې حال کې چې تر دې څو ورځې وړاندې بیا 2,430 قیرات زمرد په 122,000 ډالر پلورلی وو. طالبان وایي دا زمرد د داخلي سوداګرو لپاره لیلامي او هغوی پر خپل بولیک دي چې هر چا په زیات نرخ اخیستل ورباندې پلوري. خو ځینې انځورونه بیا داسې هم شته چې د داوطلبۍ پر مهال یې چینایي وګړي هم پکې لیدل شوي. د طالبانو د قانون وزارت د ارقامو له مخې د دې ډلې لخوا تر اوسه 40,000 او 1,538 قیراته پنجشیري زمرد په 14 داوطلبیو کې په 3,315,000 او 250 ډالر پلورل شوي دي. د طالبانو د ارقامو له مخې دا مهال پنجشیر کې د زمردو 250 قانونه تثبیت شوي چې له دې جملې 1500 قانونه فعال دي. او له یوه د بهر خبرې دا دي چې د اسلامي نړۍ له منځه ماليزیا کې دا ونۍ یو میلیاردر سلطان ابراهیم جوهر سکندر د نوي پاشا په توګه لوړ وکړه چې یوازې د کورنۍ د نږدې 6 میلیارد ډالر ملکیتونه لري. د 15 کلن سلطان ابراهیم کورنۍ په کور دننه او بهر سلګونه قیمتي موټرې، ځانګړې پاوز، ځانګړې الوتکې، قانونه، مخابراتي کمپنۍ، فابریکې او ودانۍ لري چې ارزښت یې 15.1 میلیارد ډالر کېږي. د سلطان په محل کې د نړۍ بیلابیل قیمتي 300 موټر، لسګونه الوتکې او حتی بوئنګ 2020 موډل الوتکه او ځانګړې نظامی ځواک ولاړ دی. د بلومبرګ د راپور له مخې که څه هم د سلطان ابراهیم د کورنۍ ملکیتونه به نږدې 6 میلیارد وي، خو د سلطان خپله سرمایه تر دې 2 چنده زیاته ده، ځکه نوموړی یوازې په سنګاپور کې د 4 میلیارد ډالرو پانګونې او ملکیتونه لري. او د افغانستان په ګاونډ کې د پاکستان سترې محکمې بیا د دې هیواد پر زول شوي صدر اعظم عمران خان او د هغه مېرمنې ته په داسې حال کې د 44 کاله زندان سزا ورولې چې له دې 2 ورځې وړاندې د محکمې یو قاضي عمران خان او د هغه ملګری شاه محمود قریشي په 10 کلن بند محکوم کړل. په اډیاله زندان کې د قاضي محمد بشیر لخوا پریکړه کې چې عمران خان او بشرا خان دواړه پکې حاضر نه وو، پریکړه شوې چې عمران خان به 10 کاله ټاکنو کې هم برخه نشي اخیستی او 10 کاله به د کومې دولتي دندې حق هم ونه لري. پر عمران خان د دولتي ډالیګانو د خرڅولو ترڅنګ د ملي رازونو د افشا کولو تورونه دي چې له امله به د محکمې د نوي حکم په اساس نوموړی له خپلې میرمنې سره یو ځای 1,540,000 روپۍ هم دولت ته جریمه ورکړي. د عمران خان خور علی مخان بیا د دې پریکړې په خبرګون ویلي پاکستان کې په دوه ورځو کې عدالتي سیستم مړ او خپل تر خاورو لاندې شو. خو د امریکا خارجه وزارت بیا ویلي لیا د پریکړې کې څه هم خبر دي مګر خپل تحلیلونه کوي او اوس په دې اړه څه نه وایي. او په داسې حال کې چې هند تازه د بابری جماعت په لنجمن ځمکه د رام مندر د پرانیستې تر ټولو ستر مراسم ترسره کړل. اوس دغه هیواد یوې محکمې په وارانسی سیمه کې د گیانواپی جماعت په ځمکتل کې هم هندوانو ته د مذهبي مراسمو د پرځای کولو اجازه ورکړي. دا محکمه یو ځایي هندو مذهبي مشر پیل کړی وه او ادعا یې کړې وه چې دا جماعت د دوی په مندر جوړ شوی چې پخوا یې د نیکونو مسؤلانو پر گیانواپی جماعت چې څنګه شیوناک مندر هم دی دوه کاله وړاندې د هندوانو شور له دې عمله جوړ شو چې د جماعت د اودسونو په ځای کې یوه تیږه وموندل شوه. خو هندوانو دا تیږه خپل مذهبي شیولینګ وباله. او که څه هم پاکستاني حکومت په بلوچستان کې بیړنی حالت اعلان کړی خو بیا هم لسګونه زره بلوچانو د مهرنګ بلوچ په مشرۍ هغه اعتراضي غونډه کې ګډون کړی چې د پاکستان د نظامي ادارو خلاف رابللې وه. پاکستانی حکومت چې په سیمه کې انټرنیټ بند کړی وو او پاکستانی رسنۍ د دوی د اعتراضونو لپاره د پوښښ اجازه نه لري بلوچانو بیا خپلې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې کړې. د پاکستان صدر اعظم ویلي دا بلوچان خپل حقونه نه بلکې ځانګړی هیواد غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان بل جدایي طلبه سیمه بلتستان کې هم زرګونه وګړو تیره ونې د دغه هیواد د نظامي ادارو پر ضد لاریونونه کړي دي. د بلتستان خلکو هم د پی ټی ایم او بلوچ فعالانو په څیر د پاکستان د نظامي ادارو کړنې وحشیانه بللي او د دوی د غیر انساني فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرې دا دي چې که څه هم افغانستان کې معلولو کسانو ته د لرګي او پلاستیک مصنوعي آزاد نه رسیږي خو د ایس پر په نوم یوې کمپنۍ داسې ځیرک مصنوعي لاس جوړ کړی چې له اصلي لاس سره یوازې په شکل کې فرق کېدای شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال لاس له څنګلې سره وصلېږي. د څلور ځانګړو سنسرونو په زور د انسان د مغزو او عضلاتو د شل ډول حرکاتو په چټکه لوستنه خپل پیغام اخلي او کټ مټ د روغ لاس په څیر حرکت کوي. تر ټولو جالبه خو دا ده چې دا مصنوعي لاس یوازې 380 ګرامه وزن لري. او که څه هم درې منړی کې د غصب کړي ازمکو په منځ کې لار تیرول سخترین کار وي خو د جاپان په اوساکا ښار کې بیا یو داسې لوی لار هم شته چې سړک یې عین د یوې شپاړس منزله ودانۍ په پنځم شپږم او اووم پوړ کې تیر شوی دی. دا سړک له نږدې وګورئ لا ډېر عجیب دی. ترې د تیرېدو لپاره په یوه تونل کې دننه له بل تونل څخه تیریږي او دا کار دې لپاره شوی چې په ودانۍ کې دننه کارمندان د موټرو له شور سره پازاب نشي. دا ودانۍ چې د ډبرو د سکرو د استخراج کمپنۍ پورې اړونده په شخصي ځمکه جوړه ده او کوم سړک پکې نو ډیزاین شوی خو جنجال هغه مهال ترې جوړ شو چې حکومت غوښتل په دې ځمکه سړک تیر کړي. بلاخره له 15 کلنې قانوني جګړې وروسته د ځمکې خاوند په دې راضي شو چې په ودانۍ کې دننه سړک تیر شي. اوس حکومت د ځمکې خاوند ته د پنځم شپږم او اووم منزل کرایه هم ورکړي ځکه چې سړک پکې تیر کړي. او دنن اوم ورځ هم بیا په همدې ځای راټولو خپل خبرونه هر جمعه له سید شنواری سره د ازادي رادیو لپاره او چپو مهیره.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان